در استودیو خوش آمدین همسر.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی، قدرمن دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. کل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. بلخوا په شمال زون کې د سوداګرۍ د خونی چارواکي وایي چې د جنوبیش کند پلویانو لورې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي موادو بیې لوړې کړي. دوستانو بیا هم درته هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو په لاره خبر وکړو. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف چیان نیولې دي. د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د وختي مرکشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له نوموړي غوښتي چې ماریا بوتینا دې له زندان څخه خوشې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف شیان نیولې. ملي امنیت پرون په یو بیان کې ویل په نیول شو کې عدات قلا په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم شامل دی چې په کابل ښار کې په دریم امنیتي حوزه کې نیول شوی. په بیان کې راغلي چې نیول شوی کس پر امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود. د ملي امنیت ریاست وایي څلور نور کسان چې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه او اختطاف کې ښکېل وو د هرات په شندن ولسوالۍ کې نیول شوي. ملي امنیت په خپل بیان کې دا نه دی ویلي چې دا 15 کسان کله نیول شوي دي. دا کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د وختي مرکشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوی. د کندز د والي ویان نعمت الله تیموري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل حکومتي هیئت چې د جمهور ریاست دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د شورا استازي پکې وو هغه سیمه له نږدې ولیدله چې بمباري پکې ملکیان مړه کړي او ژوبل کړي دي.
کوم حیات چې د ولسمشر لوري د کندز پر غلی او کوم ځای کې چې بمبار شوی وو دغه سیمه یې له نږدې څخه ولیدله. دوی خپل معلومات همداشان د ولایتي شورا له وکیلانو سره وکتل. د کورنیو سره کم کورنۍ چې ورته ضرر رسېږي وي د دوی له اولیاو سره یې وکتله، خپل تحقیقات یې تکمیل کړه.
د کندز والی ویاند ویل تر اوسه څرګندنه ده چې په چاردرې ولسوالۍ کې بمباري افغان او که نړیوالو هوایي ځواکونو کړې ده. حقیقت موندونکي هیئت هم تر اوسه پورې د خپلو څېړنو نتایج نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت او د کندز سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې په چاردرې کې په وروستۍ بمباري کې 14 ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي وژلي او دوه نور ټپیان شوي دي. ټاکل شوې ده چې هند راتلونکي اګست میاشت په لومړیو کې د کابل لپاره د شاتوت د اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. هندي ورځپاڼې سټیټس مین د هغو هندي حکومتي سرچینو په حواله چې د نړیوال بانک په تمویل د شاتوت بند پر پروژه کار کوي ویلي د دې بند پر جوړولو به شاوخوا 286 میلیونه ډالره ولګېږي او په دریو کلونو کې به چمتو شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند د جوړولو چارې په یوه میاشت کې پیلېږي. افغان چارواکو ویلي چې د شاتوت د اوبو بند به د کابل 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او شاوخوا 4000 هکټاره کرنیز ځمکه به هم خړوب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندانی کېدو له امله شکایت کړی. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا د دسیسو جوړولو او په امریکا کې د غیر راجستر شوي بهرنۍ ایجنټ په توګه د فعالیت په تور زندانی شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلي چې سرګی لاوروف په دې ټلیفوني تماس کې ښاغلي پامپیو ته ویلي چې پر ماریا بوتینا لګېدلي تورونه جعلي دي او هغه باید سم خوششي. نویش کلنه بوتینا تورنه ده چې د روسیې د ګټو په هدف د امریکا د ټوپک د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل اوروف او پامپیو د امریکا او روسیې د جولای د میاشتې د 14 نیټې تر سره مشریزې وروسته د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې کړي. امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې دغه راز د سوریې د جګړې او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه هم غږېدلې دي. د چین ولسمشر له څلورو هیوادونو ته د سفر لپاره پرون افریقایي هیواد سینیګال ته ورسید. شي جین پینګ به له سینیګال نه جنوبي افریقا ته ولاړ شي او بیا به له رواندا او د هند سمندر له ټاپو موریشس څخه مکتنه وکړي. چینایي مشر د سینیګال له چارواکو سره د دوه اړخیزو پوځي او اقتصادي اړیکو په پراخولو خبرې کوي. شي جین پینګ به په جنوبي افریقا کې د بریکس هیوادونو په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. چین د افریقا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی او پیکینګ په 2018 کال کې په افریقایي هیواد جیبوتی کې خپله پوځي اډه هم پرانیسته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی. د خامنئي ویبپاڼې خبر ورکړی چې نوموړي پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداری د ایران د نظام د سیاست او تګلارې څرګندونه کوي. حسن روحاني د جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د وارداتو مخه ونیسي او پر تهران نور بندیزونه ولګوي، نو ایران به په خلیج کې د هرمز له تنګي څخه د تیلو انتقال بند کړي. لاهور مستنګي څخه په ورسنی ډول آرام سمندر ته د نړۍ د تیلو شل پسلو کې برخه انتقالیږي. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. کاکشوی چې دا افغانستان د جمهور ریاست لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطن وروسته نن کابل ته ستون شي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې کسام خغلی دوستم نن کابل ته ستنیږي، خو پلویانو یې لام په شمال کې لارې او ځینې دفترونه تړلي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د جنبش ګوند د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په دې ولایتونو کې د خوراکي او نفتي موادو بیې لوړې کړې دي. دا به مو واورئ چې د هلمند د ناوې ولسوالۍ چې د یو کال راهیسې د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي خلک له حکومت څخه د بیا رغونې د پروژو او ښې حکومتداري غوښتنه کوي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له هغه څرګندونو خبرو چې د حسن روحاني هغه خبرداری تایید کړی چې وایي که امریکا د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیسي دوی به د هرمز تنګې د تیلو پر مخ وتړي. حقیقت څه دی او تاند څانګې پروګرامونه هم په دې خپرونه کې اورېدلی شي. تاکر شوې ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم پلویانو نن هیواد ته د نوموړي د سنیدو خبر تایید کړی. عبدالرشید دوستم په داسې وخت کې کابل ته ستنېږي چې له نږدې درې اونیو را په دې خوا د هغه پلویانو په جوزجان، فاریاب او یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې مظاهرې پیل کړي، لارې تړلي او یو شمېر دفترونه یې تړلي. دوستم تیر کال له هغې را وروسته ترکیې ته ولاړ چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشتي سره په ناوړه چلند تورن شو. رضوان مراد او د دې موضوع نور جزئیات.
جمهوری ریاست او د ولسمشر د لومړی مرستیال دفتر وایي د هغې موافقې له مخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه وویل
جنرال صاحب دوستم سبا قرار است
که کابل تشریف بیاره. دی وای تاکل شوی ده چې جنرال صاحب دوستم سبا ته کابل تراشی. په هغه پوری تړلی ټوله موضوعګانې حقوقی دي چې د قانون پر وړاندې به تعقیب او څېړل کیږي. د غراس پرون د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري په کابل کې خبريالانو ته ویل چې عبدالرشید دوستم د یکشنبه پرس کابل ته ستنیږي او د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال په توګه به لسره خپل کار پیل کړي. د ښاغلي چخنسوري په خبره پر دوستم لګېدلي تورونه او د هغه پر ضد اداوې به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې څېړي او دا ادارې په خپلو چارو کې د قانون په چوکاټ کې خپلواک عمل کوي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي و چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته په ستنېدو د نوموړي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نوموړي د پلویانو د نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوې مظاهرې پای ته ورسیږي. مزیرچان چې په فاریاب، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي ادارې تړلي او یو شمېر تاسیسات یې هم له منځه وړي دي، هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شو او د خلکو او نړیوالو له سختو عکس العملونو سره مخ شو، ترکیې ته لاړ.
په داسې حال کې چې جنرال دوستم نن کابل ته ستنېږي، پلویانو یې مظاهرو ته لام دوام ورکړی دی. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي موادو په ځانګړې توګه د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې کړې دي. بلخوا بیا د جنبش ګوند مسؤلان په بلخ ولایت کې وایي تر هغې به د حیرتان لاره بنده وي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هیواد ته نوي رسېدلی او دوی ته یې نوي ویلي چې مظاهرې پای ته ورسوي. موضوع به د مجیب رحمان حبیبزی په ریپورت کې واورو.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدلو له امله په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څلور ورځو راپه دې خوا د جنبش ګوند د پلویانو لخوا په بلخ ولایت کې د حیرتان تجارتي بندر لاره د منځنۍ آسیا څخه د وارداتي توکو پر مخ بنده شوې ده. آرش یونسی وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د سون توکو او خوراکي توکو پر بیې باندې منفي اغېز کړی او قیمتونه یې لس سلنه لوړ شوي دي. یونسی هم دا را زیاته کړه چې د لارې بندېدو او ور سره په بلخ ولایت کې د هوا ګرمۍ له منځنۍ آسیا څخه د افغان سوداګرو وارد کړل شوي خوراکي توکي په ګاډو کې ژوبل شوي او د تجارتي توکو سلګونه بار موټر لا هم په حیرتان بندر کې بند پاتې دي. د شمال زون د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی یې پاړه وایي
تاجر مزیان میبینه که مالشان مانده و پولشان راکت مانده و تراکم شده و یکی مواد خوراکیشان در این افتر گرمه که نیم خواست یاد خودش باد از دست بتا نماشه. این زیان های بزرد فعلا به تاجر های ورکنی ما رسانده و همچنان به تاجر های مواد نفتی ما که بیشترین مواد نفتی از این بنادر وارد می شده.
پامد حال که در مزار شریف حسیدون که هم شکایت که ویچه در جنرال دوستم در پلویان لخوا در حیرتان بندر دلار مسدود که دو در ولایت که اقتصادی ستونز زیاده کردی دی. دای وای چې د سون توکو خاصتن مایع گاز او پټرول تیل به نسبت په خواته زیات شوی او یاد مسلې د خوراکي توکو پر نرخ هم منفي تاثیر کړی دی. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکو یې پاړه وای
ما مزیاس سم از مزار شریف محسوس شدن بندر حیرتان سبب شده که همه قیمت اموال مواد خوراکی در مزار شریف بلند بره و مردم با مشکلات روبرو شود. دولت هم توجه نمیکنه که این مشکل بین حزب و دولت بینشان حل کنه.
سلام، فتح سم باشنده شهر مزار شریف. بسته شدن بندر حیرتان سبب شده تا مواد نفتی را دیگه این چیزا را بلند برده. مردم توانایی ازیره نداره که قدر قیمت بخره. کسایی که در رأس دولت هسته میخواهیم تقاضا میکنیم که هر چه عاجلتر اقدام جدی کنند.
هخوا بیا د جنرال دوستم پلویان او د جنبش حزب غړي وایي چې تر هغه به د حیرتان بندر لاره بنده وساتي تر څو چې د حکومت له لوري د معترضانو غوښتنې نوي منل شوي. په بلخ کې د جنبش ګوند مسؤول شمس الدین سادات ازوی راډیو ته وویل چې تر کله چې جنرال دوستم هیواد ته نوي راستون شوی او د حکومت له لوري نظام الدین قیصاري آزاد نشي، دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او نه یوازې د حیرتان ښارګوټي لاره بنده ساتي بلکې د نورو دولتي ادارو ورونه به هم وروتړي. ښاغلي سادات یې پاړه وویل
دوباره پایان بتیم.
تا او زمان بندر حیرتان هم مسدود خواهد بود؟
بله بله، مسدود است بندر حیرتان. البته مامورین چرا مقطع کردن رایش نمیمانند به کار رفتن تا زمان ایران صرف دوستون نبیه پیام نته مردم آگاهی نته این تظاهرات ما ادامه داره.
لده سرسره پا بلخ که دزایی حکومت چرواکی وایی چه حسا کوی ده ولایتی شورا پا منزگری توب ده حیرتان تجارتی بندر لاره ده سوداگریزو کاروانونو پر مخ خلاص کری. د بل خوالی ویان منیر فرهاد ازی راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا پر رهبرۍ د دولتي ادارو او په شورا کې د خلکو استازو په ګډون یو کمیسیون جوړ شوی چې یادې مسلې ته د رسیدګۍ په برخه کې مسؤلیت لري. منیر فرهاد زیاته کړه
یک هیئت توظیف شوه متشکل شورا ولایتي د متعدد مرچی ها دیده بازدید داشتن و اونا را باید قناعت بتن که با بندر حیرتان دوباره برای ترافیک باز شد.
دیوایل دا چنه یواز پا بلخ که بلکه پا نور و شمالی ولایتونو که هم ده جنبش کند پلابیانو ده مرکزی حکومت للور ده خپل و غختنو ده پورکدو پا خاطر ده دولتی دارو پا فعالیت بندیز لگه ولی او پا شمال ویدیس که هم ده قنه بندر ده واردتی توکو پر مخ ترده ده. مجیب رحمان حبیب زی آزادی رادیو مزار شریف.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لخکرګه په جنوب کې د پرتې ناوې ولسوالۍ یو کال پوره شو چې د حکومتي سرتیرو لخوا له طالبانو څخه نیول شوې ده. خلک یې وایي اوس هم ځین ریاستونه پکې نمایندګۍ نه لري. د اوبو له ستونزو سره خلک مخ دي، سړکونه یې خراب دي او ګڼې نورې ستونزې هم چې حکومت باید ورته پاملرنه کړې وای په دې ولسوالۍ کې پاتې دي. زموږ همکار الیاس تایی دغې ولسوالۍ ته ورغلی او په اړه یې یو رپورټ راستولی چې د یو جرناتور په غږ پیلېږي.
برښنا نسته خو یو زوړ شپاړس هس پاور جنراتور چالانه دی او تر څنګ یې پر سپین دیوال په سره خط لیکل شوي دي خطر. دلته تر یو کال وروسته هم د طالبانو د وخت نښې نښانې موجودې دي. د شینې ګنبدې په یوه لږ لوی جماعت کې خلک راټول شوي دي او د حکومت نه د شي حکومت دری او پرانیستو خدمتونو غوښتنه کوي. د ناوې یو کال پوره سو چې حکومتي سرتیرو بیرته له طالبانو نیولې ده، خو د خسرآباد او سرخدوس مهمې سیمې لا هم د جنگ لومړۍ کرښې دي او حکومتي موټر ترې ګرمسیر ولسوالۍ ته نسي تېرېدلی. اوس چې امنیتي حالت ښه دی، د ناوې ولسوالۍ خلک راټول شوي دي او د خپل نوي ولسوال ایوب عمر عمرینه د خدمتونو او شی حکومتداری غوښتنه کوي.
کومندانۍ کې اصلاحاتو ته ضرورت شته. ولسوال صاحب که تاسې هم د اصول او قانون په چوکاټ کې برخورد ونه کړئ، ستاسې په مقابل کې به هم د خلکو عکس العمل ښکاره کیږي.
ناوه ولسوالۍ یوه ولسوالۍ ده، هغه خلک ته پروته په قومونو کې چې هغه اچي چې هغه شخصي ګټې کوي، هغه خلک حلالوي، هغه خلک وژني او د هغو څخه سو استفاده کوي.
نواد هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري. خو کروندګرې وایي اوبه یې کمې دي او زراعت یې تاوانې سوی دی. د ولسوالۍ تر مرکز پورې لاره پخه جوړه سوې ده، خو تر هغه وروسته تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې خامه ده او د خلکو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د ناوې د خسرآباد اوسیدونکی داود خان وایي د مسؤلینو په انتخاب کې ورسره مشوره نه کېږي، ځکه نو د ولسوالۍ پخوانیو دولتي مسؤلینو خبره نه ده اورېدلې.
عزیزانو از ما خپل ګیلر ده د حکومت سره دا خاینانو منافقینو سر باندې روپۍ پر واخ سره په یو لس کار ولا کړه. خسرآباد مکتب جوړ شوی دی، نور روپۍ بلا ډبرې کسبلی په دې مکمل کال کې په ګرد ناوه کې دا خو ستاسو امنیت لاندې ده، د ښار زړه دی، د ښار خوله ده. په دغه کې ستا یو کار نه روانېږي. ستا نن بودیجه نشته. پرون موږ رئیس صاحب ته ورغلي وو، د مرجع دروازې ماتې دي.
د ناوې نوي ولسوال ایوب عمر عمري د خلکو نه د شي حکومتداري په ترویج کې مرسته وغوښتله. شاغلی عمر وویل که خلک د فساد او کاغذ پرانیو په مخنیوي کې پر وخت لوړ پوړو مسؤلینو ته خبر ورکړي او ځینو دولتي مسؤلینو او کارکوونکو ته رشوت ورنه کړي، د شی حکومتولۍ زمینه ژر او اسانه برابرېدلی سي.
ښه حکومتولۍ ستاسې په مټ راتللی سي، لکه څنګه چې مشرانو یې مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، که د اوبو راتګ وي، که د معارف وي، که ټول سکتوري پروژې یا هر څه مشکلات چې دي، په دې ټولو کې که ولس موږ سره ملا وتړي، کومک وکړي، ښه حکومتولۍ یا ښه حکومتداري راسره رایج کړي، د هغې په رایج کې راسره مرسته وکړي، په ډېرې اسانۍ سره موږ د ټولو ستونزو کې دي پیدا کولی شو.
د نوي خلک په داسې حال کې د خپل تازه ګمرل شوي ولسوال او امنیه قومندان د شي حکومتداري غوښتنه کوي چې د هلمند او ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او په پاتو نورو کې هم ډېرې سیمې د طالبانو تر لاس لاندې دي. که څه هم بهرنیو انجوګانو او افغان حکومت د شی حکومتداري دپاره په میلیونونو ډالر ولګول، خو د ډیرو ولسوالیو ادارې لا هم نه دي مکملې سوي او د خلکو کارونه پکې پر وخت نه خلاصېږي چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. مبدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلوچستان په چیراګام او اچین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوت خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صالح محمد صالح ورته کتنه کړې
ډیپلومات خبرونې په خپل یو تازه غنی کې د افغانستان په اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې د افغانستان د بریا داستان د هغه ځوان رهبران د لیکنې په پیل کې یادونه شوې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د رژیم تر رنګېدو وروسته هم افغانستان د ثبات څخه برخمن نه دی خو له کمزور اقتصاد ناوړه امنیتي وضعیت او پراخ اداري فساد سره سره ځینې مسایل سته چې خلکو ته هیله ورکوي د خبرونې په حواله معاصر افغانستان د ښځو او نارینهو په ګډون د ځوانو رهبرانو یو نوی نسل تولید کړی چې د دغه هیواد د ښه راتلونکي پر لوري د انتقال لپاره مسؤلیت ته اوږه ورکوي په لیکنه کې په بیلابیلو دولتي او خصوصي ادارو کې د ځوانو افغان رهبرانو یادونه شوې چې اکثره لوړې زده کړې لري او د افغانستان د پرمختګ لپاره نیو نظریات لري د ډیپلوماټ په لیکنه دا په اصل کې ده چې د افغانستان د نفوس اکثریت ځوانان دي د خبرونې په حواله د افغانستان د ټول نفوس 40% برخه هغه ځوانان دي چې تر 40 کلنۍ کم عمرونه لري د هندو خبرونې په کندز ولایت کې په یو هوایي حمله کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د تحقیقاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده د کندز ولایتي چارواکي وایي د پنځمې د ورځې په دې حمله کې چې په چهاردرې ولسوالۍ کې شوې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي د دې پېښې د څېړلو لپاره کندز ولایت ته ورغلي حکومتي هیات د شنبې په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې د هندو ورځپاڼې د یو کلیوال حاجي شیرین خبرې راخستې چې ویلې دي ټول وژل سوي کسان ښځې او ماشومان دي او په بمباری کې ځینې کورونه تخریب سوي هم دي ورځپاڼې د کندز د والي د ویاند خبرې راخستې چې ویلې دي یو حکومتي هیات د دې بمباری د څېړلو لپاره چهاردرې ولسوالۍ ته رسیدلی دی په کندز کې د روان کال بله خونړۍ پېښه په دشتارچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه د وري یا حمل د دیارلسمې بمباری و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل شوي وه که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کاوه چې د افغان قواو په هغه حمله کې تر ډېره وسلوال طالبان او د هغوی مهم مشران وژل شوي خو جمهوري ریاست وروسته د ثور پر شپږویشتمه په دې بمباری کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښته
د ایران مذهبي مشرایت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړي د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د جولای میاشت په لومړیو کې خبرداري ورکړی چې که امریکا د ایران د تیلو صادراتو پر ضد ګام واخلي نو تهران به له خلیج څخه د تیلو انتقال بند کړي رضوان مراد په اړه رپورټ لري
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران د ولسمشر له دې څرګندونو ملاتړ کړی دی چې ویلي دي که د هیواد د تیلو صادرات یې بند شي نو تهران به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي د خامنئي انټرنیټي پاڼې پرون وویل چې له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني خبرداری مهم دی او دا څرګندونه د ایران د نظام سیاست او تګلاره څرګندوي ولسمشر حسن روحاني د روان جولای میاشت په لومړیو کې ویلو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د صادراتو مخته خنډونه پورته کړي او پر ایران نور بندیزونه ولګوي نو تهران به پرې نږدي چې په خلیج کې له هرمز تنګي څخه تیل انتقال شي هرمز تنګي له خلیج څخه آرام سمندر ته د تیلو د کشتیو او ټانکرونو د تیرېدو مهمه او ستراتیژیکه لار ده لاهور مستنګي څخه په ورځني ډول د نړۍ د تیلو شل په سلو کې برخه د کشتیو په واسطه انتقالیږي که ایران هرمستنګي وتړینو نړۍ ته به د عراق سعودي عربستان قطر بحرین او متحده عربي اماراتو د تیلو انتقال بند شي د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د شنبه پورس د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویل دا به خطاوي کله امریکا سره د اټومي موافقه پړه چې واشنگټن ترې په تیره مې میاشت کې ووت خبرې وشي آیت الله علي خامنئي ویلي دي چې پر امریکا اعتماد نشي کېدای دا په داسې حال کې ده چې ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوې داسې اټومي بټۍ د جوړولو کار یې په خلاصېدو دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره د زیاتو سنټرفیوزونو د لرلو ظرفیت لري.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دوستان و زموغاگ لازده ی رادیو ناوری وس هم اوروزګان ته ځو. د اوروزګان د تیرن کوټ خار اوسیدونکو وای په خار کې د دولتي او شخصي موټرو د بیروبار لامله ترافیکی پیښې زیاتې شوې دي. دوی وای د غلط خلک له موټر چلونې سره به احتیاطي هم کوي چې په ګڼو مواردو کې د ترافیکی پیښو سبب کیږي. شریف الله شرافت ریپورت راکړي.
دا د ترینکوټ ښار له یوې خوا کوچنی او له بلې خوا د موټرو بیروبار خلک له ستونزو سره مخ. د دغه ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي او شکایت کوي چې په ښار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تګ راتګ د دې لامل سوی چې د ترافیکي پیښو ګراف یې پورته کړي. دوی دولت ته خواست کوي چې هغه موټر چلونکي چې د قانون منګولو ته وسپاري کوم څوک چې په ښار کې خلک له ستونزو سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د ښار په منځ کې څو ځلې دولتي موټر د بې احتیاطۍ له امله اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړې دي.
زموږ شتی د ملي اردو سه دغه پیښې دغه سوي دي. دغه درې دانې دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپل لیدلي دي چې خلک یې بیا جوي نقشلي دي. دا ګلدانونه وخادې په نړولي دي. تا ته څخه مو غوښتنه دا ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي.
نوم یې رحمت الله دی، د تیری اوسیدونکی یم. په دې اړه باندې داسې اندېښنه لرو ځکه چې په ښار کې په عمومي ښار کې د موټر زغلول کله دونه نسته او د موټر سکله زغلول دونه نسته او بیا په دې راش کې په دې ځای کې د موټر زغلی چې هغه کتن دغه دغه نه چې دی پکې تیر سي نه دا وایي چې د سپنجری تیرې نه دا وایي چې د کوچنان تیرې نه دا فکر کې چې دا خونو شار دی ولې سړی زغلی سړی پر طبیعت لاړ نه دا غږ چې د دوه نه قدر کې وکی چې اسکر پرار درې غزي پرار کول بنو درې او دغه غشتیا والا خلک او دغه غټ سلنګ سر والا موټر سکلان او دغه مشکلاتونه را حل کی دا مشکلاتونه نه پښار
ابل اورځه پر دغه ځای باندې انجلی پواله خدا چې مغزه او ته دغه و جنبلاری چالي دلیل ولا کړی.
د ترینکوټ د ولایتي روختون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلورو میاشت کې ولایتي روختون ته 615 کسان د ترافیکي پیښو لامل راوړل سوي چې یو شمیر خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر نور د جوړو ټپونو لامل کندهار ښار ته لیږدولي.
تاسو کال شروع څخه بیا تر د اوس لاسې پورې 615 ترافیکي دوکه شپخانه ته راوړل سوي سره چې دغه جملې څخه اووه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړي چې په هغو کې دوه ماشومان هم شامل دي او 15 تنه کندهار ته انتقال شوي دي چې هغه د دې شپخانې تر سطحه د دې تداوي جګه وه. نو
دا فدا سیال کې د چمو د وړاندې فورزګان ولایت کې د ګډو امنیتي ځواکونو لوري د شار د نظم د سمون په مخ یو سل کسيزه ګارنیزون جوړ شو. لدی ټول سره بیا د ورزګان چارواکي منیچ په شار کې د دولتي موټرو لامل ترافیکی پیښه رامنځته کیږي خو د دغه ستونزې د حال ژمنه کوي. د ورزګان والی محمد شفیق اسد الله صاحب ازادي راډیو ته داسي وویل.
او دا د کلو کلو عادتونه چې د خلکو چې هغه په صورت موټر چلوي او د هغه عادت چې هغه موټروان نه یي هغه موټر ته ختلی دی ناقص په دې ارتباط موږ ټولو ته ورګانو ته خبر ورکړی دی چې د چا سره پاینده کې به د هر موټر سره د هر ورګان اجازه نامه که بدون اجازه نامه موټر موږ هلته قیدو او بدون به اجازه نامه هغه که مسله چې سره یې هغه ځنې قیدو او هغه که به قانون سره یا په شخصي جامه کې د چا سره سره دا مطلق بنده دا غوږ موږ
دا په داسې حال کې د چله دی وړاندې هم د دغه ښار اوسیدونکو د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل اندېښنه شولې وه او له دولت څخه د مخنیوي غوښتنه کړې وه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 هم اورېدل کېږي، او که انټرنټ لرئ بیا نو چې هر چیرې یې تاسو کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه او اونیز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام موده وی پانی پاته ده. اوس هم په مکری یو ار بیا د مهم خبرونو سره ټکو ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. د افغانستان